سلامونه، سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانگزای مو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن دوشنبه د 1400 کال د خبرګولی جوزاش په ګشتمه د 2015 کال د جون 14مه پیل په خبرونو کوو. نن پر ایران د اسرایلو د بریدونو څلورمه ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرایلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تیره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندي لګیدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرائیلیان ټپیان شوي. په مخکنیو ورځو که د لږ تر لږه 14 اسرائیلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانیدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یو افغان ځوان لخوا ځورول کیږي او څو واره په مخ او سر لاس تیروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. دا خبرونه تم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او ایران ترمنځ د یو تړون هیله مند دی. د ایران او اسرائیل بریدونه څلورمه ورځ ته داخل شوي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت په خاطر باندې نږدې 10 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او پر ایران د اسرائیلو د بریدونو د دوام په خاطر ګڼ افغان سوداګر اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام خراغلاست وایم. رازو اول مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل هیله لري چې اسرائیل او ایران یوې معاملې ته سره ورسیږي. ولسمشر ترامپ چې په کاناډا کې د جی او سرمشریزې ته د تاک پر مال له خبریالانو سره غږېده زیاته کړه چې امریکا به د اسرائیلو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې یوه موافقه وشي. زه فکر کوم چې دا د یوې موافقې وخت دی او موږ به وګورو چې څه پېښېږي. ځینې وختونه باید سره مبارزه وکړي خو به ګورو چې څه پېښېږي. روټرز لیکلي ترامپ دا پوښتنه بې ځوابه پرېښوده چې آیا له خپل متحد اسرائیل یې غوښتي څو پر ایران بریدونه ودروي. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي د ترور لپاره د اسرائیلو طرحه ویټو کړې وه یا نوی یې منلې. دا خبره د ترامپ له دې اقدامو دوه با خبره امریکایی چارواکو د نوم د نه خولو په شرط رویټرز ته کړي. نن پر ایران د اسرائیل د بریدونو څلورمه ورځ ده چې ورسره مهاله د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د دوشنبه سهار وختي د ایران په څو ښارونو کې د چاودنو او ورسره د دافع اواد سیستمونو د فعالېدو غږونه اورېدل شوي. د ایران دفاعي سیستمونه د اسرائیلو د بریدونو د دفاع او شنډولو په هڅه کې دي خو په اکثرو مواردو کې پاتې راغلي. د اسرائیلو پوځ د دوشنبه په سهار وختي اعلان کړی چې دوی د ایران په پلازمینه کې د توغندیو د وشتلو په مرکز بریدونه کړي. څو ساعته وړاندې هم اسرائیلي پوځ تایید کړی و چې دوی د ایران د وسلو د تولید په څو ځایونو پراخ بریدونه کړي. اخو د ایران د روغتیا وزارت تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلو په بریدونه سره د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 تنو ته پورته شوی دی. دغه وزارت د عامه اړیکو مطبوعاتو رئیس حسین کرمانپور په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې لږ تر لږه 1200 کسان ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته وړل شوي.
د هغه خبره لډلې 522 تنه برته رخصت شوی. اخو په امریکا کې مشت د بشري حقوقو یوې ډلې چې د ایران وضعیت ساري د یک شنبه پر اعلان وکړ چې پر ایران د اسرایل په بریدو سره لکتر لګت 416 کسان وژل شوی او 645 نور ټپیان دي. ایران هم چې په اسرایل خپل ځوابي بریدو ته دوام ورکړ، یو اربیا تیر شپه په حیفا او څو نورو سیمو توغندوی بریدو نکړي. کتام د اسرایل پاوز ادعا کړی چې اکثر دا توغندی تعقیب او شانټکړي خو رسنوی په اسرایل کې د تازه چاودنو خبر ورکړي. د راپورونو لمخې افاته تیر ما په کارمل سیمو کې د ایرانی راکټونو تر لګیدو وروسته څو ځای اورونه بل شوي. په ایفا بندر کې دوه ودانۍ او یو ودانۍ هم د اسرایل په جنوب کې د ایران د تیر شپې په بریدونو کې وران شوي. د اسرایل ژغورندوی ډلې د لا نور سیمو د څیړلو په حال کې دي. د ایران د تازه بریدونو له امله لکتر لګ نه اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکنیو ورځو کې د لکتر لګ دیارلسو اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نور د ټپیانیدو راپور ورکړل شوی و.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټانو د سیاسي نړیوالو چارو شنون کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ایران او اسرایلو ترمنځ جګړه کې چې دوی ناورین غنی خېل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره کړي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د ایران او اسرایلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریز وروسته یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنون کې وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د خېل نشي. له دې جلې په ایران او پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنون کې محمد عمر داوودزی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتبادي الته کومیلن ها او افغانان الته وسیږي او هغه وسم متضرر دي. د دې جګړې له مخکې متضرر وو، خو که جګړه اوږده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبان حکومت پر ایران د اسرایل روستی بریدونه غندلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت په هغه غکیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي رادیو ټلویزیون پر اکسپان خبر سوې ویلي د بریټ د نړیوالو حقوقو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکارا سخړونه ده او دوی په کلکه غندي. نو موږ زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړای دی. الحمد الله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت د دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ پر خپل ایکس پانا دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یو غوښتي چې له حساسو نظامی مرکزونو لري پاتې سي دا غوښتنه هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پرونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیه په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وايي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دینورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کړکېچ سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تر ډېره بریده باید
د ایران او اسرایلو ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرایلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساينس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواو ته د ملکیانو د مرکزوب لو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د جګړې ته د ګڼو هیوادونو حکومتونو مشرانو نړیوالو سازمانونو بیلابیل خبرګونونه خودلی دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي دوړه لوري باید له ډیر څخه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دریسوا یواتیا یولس
یوش میروان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د غیواد لاره انتقالات کوي د ایران او اسرائیل سره مینځ روان جنگ اندیښمن کړي دغه افغان سوداګرو ازادي رډیو ته ویل د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغیز کوي جزئیات په دغه ریپورت کې
په داسې حال کې چې گاونډي ایران او اسرائیل ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري یوش میر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زرا کړه ور کړه لري په سوداګرۍ د غشخړې د اغیز په اړه اندیښمن دي دغه سوداګرو ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې کدا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ به منفی اغیز وکړي دا محمد نعیم پونم یو افغان سوداګر چې د ایران لالاري سوداګری او ترانزیت کوي وای
یقینا مو نگران است
دا وای موږ وضعیت ډیر اندیښمن کړی یو د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت پاړه افغان سوداګر تر ډیره د ایران عباس بندر او د ترکی مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي نو سنه وضعیت ډیر اندیښمنون کې دا چې پراتونکو کې بچی کیږي
دراینده چی خواهد شو
یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنی وضعیت په کتو وضعیت خنه دي موږ خپل سوداګری درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کم شوه موږ قرار قرار پیریدونکو له لاس ورکو ځکه هغه پوهیږي چې وضعیت خنه دي او دستي پلور نه کوي وګورو چې دا جګړه ودی یو کنه پام دی حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای کڅوم د غنخټو بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز نه کړي خو کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګرۍ اغیزمنه کیږي د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی ازادي راډیو ته ویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګرۍ شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري
ایران زمونږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت او واردات صادرات د ایران سره لرو البته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي که چرته دا جګړه وګده شي واقعیت تازه چې زمونږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي او اوتاق وزارت صنعت او تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دي کوشش کوي چې د مرکزی اسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې کار کوي
د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارډ ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډېرې د عباس او چابار بندر له لارې شوي د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لاغې زیات شو چې د تیر جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیم لارې نشټوالي ته په پام سره دا بندر د هند لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسي اسانه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولای شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمهیزو هیوادونو سره د مستقیم سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي دغه خونوای عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیتي همکاري د لامل شوی چې لدې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه تر سره شو دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشټوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي د دې سازمان بیلابیلو ادارو ته راورس په یو غټ خبري بیان کې زیاته کړې چې په دې واد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% خزي له خوارځواکۍ کړيږي په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته لاسرسي محدود کړي جزئیات په دغه ریپورت کې له فیروزي عزیزي اورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د شدت په اړه مکرر ډول خبرې سوي دا ځل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ او د خوړو د پراخ کمښت په اړه خبرداري ورکړای دی د دې سازمان بیلابیلو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د روغتیا نړیوال سازمان WHO د خوړو نړیوال پروګرام WFP د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یونیف پی ای د جون په 15مه د یک شنبه پورز په یو ګډ رسنیز خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب لوړې کچې 9,800,000 کسان د شدید خورزوکۍ له حالت سره مخ کړي دي. دوی د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ بللې دي. په بیان کې دا هم زیاته شوې چې په افغانستان کې له هر سلو ماشومانو نه چې شاوخوا 2,900,000 ماشومان پکې شامل دي د ودې لپاره اړینو خوړو ته لاسرسی نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هېوادونو کې د ماشومانو په منځ کې د شدید خورزوکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او په دې هېواد کې له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 3,500,000 ډېر ماشومان له شدید خورزوکۍ سره مخ دي چې له دې ډلې 1,400,000 د ژوند ګواښونکي حالت کې دي. د ملګرو ملتونو د ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر 10 میرمنو 4 یې په خورزوکۍ اخته دي او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغه ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خورزوکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیه په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشومې د اقتصادي ستونزو له امله په خورزوکۍ اخته سوای دی.
او بیا می مزار او زین نور زایم نه تمه در درملن نه لپاره یو او دې استون زمي وګالل او په پښو یې نادرې بل اخر یې کلینیک کې ورته د 3 میاشتو لپاره درمل ورکړ. یو څه خشو
د کابل ښار یو سیدون کې چې نه کوښتل نو می راپور کې خبر سي د خپل ستونزو په اړه وویل.
همیشه د سمو په مردم دروازه از یک تو کومک بخوای از یک کومک بخوای
کل می لاس نور ته وخت وی کلا لیو او کلا بل مرسته غواړم. ناروغه او اندیښمنه يم. ټولنه کې می خلکو سره ناستي ولاړی او وتلو راتلو ته زړه کیږي. غواړم تل یوازې ووسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بیخي خورزواکه یم. عمر مې ډیر نه دی خو ظاهرا ډیر عمر لرونکی مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو په دې ګډ بیان کې د خبردارۍ هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي بلکې په ټوکو یې د کم وزن ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورین تر ټولو ډیر اغیزمن کیږي. هغه هیواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو 4 کورنۍ نسی کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړی او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خورزوکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 300,000,000 خلک یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ڈی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنۍ ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کارو کسب وسایل ورکړل شوی. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي رېډي او د کورنۍ لپاره چې سرپرستی د ښځو په غاړه دي، د ډیرشو چرګانو قطعه شامل دي. یادو کورنۍ له دې مرستې خوښي خولي او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله، خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځان بسیاینی او د وړو کاروبارونو د پیلیدو په خاطر یو شمېر وسایل ورکړل شول. په مستحقو کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستی او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورتر غاړي دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږۍ کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل د موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي، چې هغه یوه برخه د خیاطي د ماشینونه ده، بله برخه د ګلدوزی د ماشینونه ده، بله برخه د چرګانو ده چې بعضې کورنیو چرګان توضیح کېږي د اګویو والا، بله برخه هغه د ګاډیو ده چې مثلا یو چا غوښتنه کړې ده چې ماته تاسو یوه ګاډۍ برابره کړي، مثلا زه وکولای سم چې بازار کې د هغې نه استفاده وکړم، یو شی خرڅ کړم. بعضې خلکو غوښتنه کړې ده مثلا زه په کور کې داسې یو ځای لرم چې وړکۍ دوکانګۍ زه پکې جوړ کړم، دغه لپاره مو سامان ورته انتخاب کړی.
په ورته وخت کې هغو کسانو چې د کار او کسب وسایل ترلاسه کړل په دې خوښ ول چې تر دې وروسته کولای شي د دې وسایلو نه په استفادې خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمد خیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی وویل
ما نوره کور کې مو خیاطۍ ماشین زده خو موږ بعد بختنه او ډیر کمزوري یو ځکه موږ اقتصاد نه لرلو، د موسسې طرفه موږ ته چوکۍ او رختونه او ماشین موږ ته راکړو نو موږ اقتصاد انشاءالله ښه کیږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي په بیدیا کې بیکاري زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کړي. د مرستو یو بل ترلاسه کوونکي جمیل خان وویل د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کېدلی شي.
موږ خو به مخکې بس دغه د لاس مزدوري کولې، اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته یې دا ماشینونه راکړل، ډېر پوره وسایل دي، د خیاطي هر شی باید له کلیوالو سره مو همکاري وکړو او دولت هم دا پکار دي چې نورو بیوزله خلکو سره دوی همکاري وکړي، له کونډو سره، له یتیمانو سره.
هغو کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یوه اندازه وسایل ورکړل شول معیوبین هم وو چې په خپله یې د لاس کار او مزدوري نه شوی کولی. احمد ګل چې په لاس معیوب دی وایي د کورنۍ زنانه د جامو او ګلدوزۍ پر ماشینونو کار کولی شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم، زه په خپله لس پوش معیوبه یم، زمونږ ته دا شنو دغه د خیاطۍ اگر ورته برابر کړو نو بس دغه
بلوری ته په پکتیا کې یو شمیر ځایي مسؤلین وویل خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او ځینو خیریه ټولنو ته خپلې اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې د بېوزله کونډو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیانې لپاره به د 2 کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمیر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ګڼې افغان خزي د خیاطۍ لاره خپل ماشومان ته نفقه ګټي. افغان خزي چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوې دي په کورونو ناست دي. دوی وايي تر بیکاره خو غنل چې خپل د خیاطۍ ماشینونه په کار واچوي. جزئیات لسنا کا کړهورو
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطۍ کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوي، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نغوړی نومې پر راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دوروسته دغه هیواد ته کډه شوې. ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم. مثلاً ماشومان دي زراب مشر زمي مریض دي راته او دا غمخته هم دا کور او دا مشکلات سنجي بدن ما په غاړه کې.
د خیاطۍ ماشين د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګريز توماس سنتا او په ولسو نویم کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بیلابیلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکار ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. اخو افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي هم د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي و چې په خپل سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو او مرکزونو له نشټوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډیر لري دی چې له امله یې ځایي خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موږ هم لګړنو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او لګړنو ستونزو سره مخ شو. د سي تعمیل مسؤلینو او دغه مسؤلو څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره ناسه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تن حول سوالیانی حتا در نوای
ده هرات ولایت په اکثر و لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځنګړې توګه شپشدې ورکوونکي او امیدواره میرمنې او هغه کسان چې د ورستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوالو سازمانونو لکه WHO او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 13 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 20 مرکزونو، په جنوب کې د 13 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. د پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای هم د جوزا میاستې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیايي مرکزونه وتړل سي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتوبجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.